دا مشال لاډیو د تاسو کوربا ګل ایازم د مشال لاډیو په یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې پښتو ژبې شاعر نقیب احمد فطرت د ژوند او کار په اړه معلومات درکو. نقیب احمد فطرت د شانګلي سیمې د پښتو ژبې داسې شاعر و چې په ځواني کې په کافي اندازه مشهور و، خو د عمر په وروستیو شپو ورځو کې هغه عمره مشهور پاتې نه شو. هغه د غزل او نظم لیکلو نه علاوه په نثر کې ډېر کالمونه او مقالې هم لیکلي دي. د شاعرۍ یوه ټولګه د کشمالی په نوم چاپ ده، خو نور شاعري او نثري لیکونه ناچاپ پاتې دي. د نوموړي د ژوند په اړه ځانګړي خپرونې جوړونکي راشد خټک دي.
په عامه توګه د ژوند په بیلابیلو ساحو کې کارکوونکي په ځوانۍ کې ډیر شهرت نه لري، خو د وخت په تیریدو مشهور شي او نوم یې خور شي. خو په ځینو استثنایي حالتونو کې داسې هم کیږي چې بعضې کسان په ځوانۍ کې مشهور وي او په پوخ عمر یا د ژوند په آخري ورځو شپو کې له خلکو هیر شي او ګمنام شي. د پښتو ادب په لیکوالانو کې د نورو څو کسانو نه علاوه داسې یو مثال د خوږ ژبې شاعر نقیب احمد فطرت هم دی چې په 22 کلنۍ کې د 26 کلنۍ نه زیات شهرت لرلو. ځینې کره کتونکي د هغه نه د خلکو پام اړول د هغه د سیاسي نظریې بدلولو سره تړي، او ځینې بیا وایي چې د دې وجه د هغه د اوسېدو ځای بدلول دي. په شانګله کې د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې غړي او شاعر زیګر یوسفزي مشال رادیو ته د نقیب احمد فطرت د زیګون زده کړو او د اوسېدو د ځایونو په حق له وویل.
ډیره مننه راشد خټک صاحب، زموتل عمر پوروړی چې تاسو زمونږ د شنګلی فطرت د نړۍ پښتنو بالخصوص د لر او بر افغانانو تر سماعتون رسوي او د هغوی سره معرفي کوي. نقیب احمد فطرت د خیبر پښتونخوا د یوې لری پرتی ولسوالۍ په یو کلی کوټکی کې د جون په 2 نیټه کال 1945 کې د خدای بخلی ګلفروش کر زیږیدلی. د عصري زده کړو په ځای دینی زده کړې کړې وي او پیلاتیز کړي په خپل کلی کې کړي وي، خو وروسته بیا د نور علم د حصول لپاره مردان ته لاړو. د 1955 نه تر 1964 پورې ژوند د شنګلي د غرونو په ځای په سمه یعنی پېښور مردان او بیا وروسته څو میاشتې یا کال په لاهور کې هم تیر کړی دی. خو دغه سفر چې کوم دی نو دا خالي سفر نه وي، د په مختلفو دارالعلومونو او مدرسو کې دورونه کول او خپل د علم پنګه چې کوم دی نو هغه به راغونډوله. دینی علومو د حصول سره سره په صحافتي او ادبي نړۍ کې خدمات هم د قدر وړ دي. عمر یې 28 کال چې د مردان د اصلاحي ادبي ټولنې ستر سکتر وټاکلې شو. د دغې نه د ادبي پالنې یا لیټرری کمیټمنټ واضح ثبوت په لاس راځي. فطرت صاحب د مردان نه اونیز اخبار قیادت کوم چې د چیف ایډیټر مولانا محمد شعیب په مشرۍ کې چاپ کېدو، نو دغه مولانا محمد شعیب سره د مرستیال په حیث خپل مسؤلیت ترسره کړی دی. د دې سره سره پېښور نه پخپریدونکو اخبارونو کې هم د غضب خان په نوم لیکل کول. بیا چې کله یې د علم نه فراغت ترلاسه کړو او خپل کلی ته واپس شو، دا د سوات د ریاست دورو د سوات والی میاګل عبدالحق جانزی بو، څوک چې ډیر علم دوست او بشر دوست سړی وو، هم د هغه په ریاست کې د تدریس د شعبې سره منسلک شو چې بیا تر مرګ هم په دغه شعبه کې ډیر پخ ډول خپل خدمات ورکول.
زیګر یوسفزی د نقیب احمد فطرت د اولادونو په اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه.
بالکل، اولادونه شته. یو ځای چې شبیر احمد نومیږي، ډیر ادب ذوق او په ادب مین سړی دی. چونکه فطرت سے پخپل جون د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې سره کلکې اړیکې پاللې او تر مرګ یې ورسره د پد لمنه نه پرېښو دي، نو بیا چې کله فطرت سے وفات شو نو د حافظ الپوری پښتو ادبی ټولنې چې کوم غړي دي کوم هغه وخت ذمہوار نو هغه د خاغلی زوی شبیر احمد د یادې ټولنې سرپرستی اله جوړ کړو. اوس دا ویل بره تګران چې شبیر احمد په خپل دلیک او تخلیق سره تړاو لري هم او کنه، خو څومره چې زه پیژنم نو د ادب سره مینه شته او د خپل پلار ټول ادبي دوستانو سره تر دې دمه اړیکې ټینګې ساتي.
د نقیب احمد فطرت د چاپ شوو کتابونو په اړه د یو پښتنې په ځواب کې زیګر یوسفزی وویل.
جی، د فطرت صاحب یو کتاب چاپ دی چې هغه ورته د کشمالی نامه خوښه کړې وه. دا کتاب په لومړي ځل په 1978 کې چاپ شوی چې وروسته بیا په مارکیټ کې ناویاته شو. دغه کتاب په دویم ځل د شعیب سنز پبلیشر اینڈ بک سیلرز لخوا د هغې د مالک فضل ربی راهی او د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې د بانی ضیاءالدین یوسفزی په مالی مرسته په 2014 کې چاپ شو. په دغه کتاب کې د ښاغلي راهی د وینا تر مخه ولس غزلونه و نظمونه او یوه قطعه اضافه شوی ده. هم دغه نوی چاپ اضافه شده ایدیشن تا وخت په مارکیټ کې شتون لري او د ادب مینوال ورته په اسانه لاسرسی کولی شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې نقیب احمد فطرت ته عمر په وروستیو وختونو کې ولې د خلکو له پامه وغورځېدو، زیګر یوسفزی وویل:
جی راشد خټک صاحب، ستاسو د دې سوال راغون جواب له امکانه بهر دی. د فطرت صاحب د ګمنامه پاتې کېدو په شا یو نه بلکې ګڼ محرکات دي. زه غواړم چې په هغوی کې په یو څو لږه خبره وکړم. لومړی خو زما په خیال دا دی چې شنګله ولسوالي د پښتونخوا د ایالت ډېره لرې پرته سیمه ده. دلته د حافظ بابا نه پس یو قسمه ادبي جمود خورو. دغه جمود د فطرت صاحب نوخیزه کشمالی مات کړو، خو دا صرف د تخلیق تر حده وه. د فطرت صاحب تخلیقي زیار سره دلته یو قسم ادبی تحریک پیدا شو او ګڼ خلق د ادب مینوال او یا قلمکاران جوړ شو، خو دلته لا تنقیدی فضا نه و جوړه او خلقو صرف تخلیق کل ادب ګڼلو. خو لکه څنګه چې پوهان وایي چې تنقید د ادب یا د تخلیق روح دی، زه فکر کوم چې په شنګله کې د تخلیق سره سمه د تنقید فضا هم جوړه شوې وي، نو شاید نن فطرت داسې ګمنامه نه وي. د تنقید کمی په وجه د فطرت سه بهاغه رنگ څیړنه او دنه تخلیق ته هم هغه ډول پاملرنه نه شو، نو یو خو زما خیال له دغه وجه ده. بل خبره دا و چې فطرت سه عبادتن ملنګ سړیو او د خودنمایي او شهرت سره بیخی نه لګیدله، نو ادبی پوهانو ته شعر کم رسیدل. نو زما په خیال دغه درست کمخت اصلا یو د فطرت سه د ګمنا پاتې کېدو سبب هم کېدی شي. بل درې موجه زما خیال زه دا ویم چې میر تقی میر په خپل تذکرہ نکات او شعرا کې د یو غیر معروف شاعر شاه نصیر د فن په ځای د هغه په سترګې خبره کړې وه او ویلي وو چې د هغه سترګه کګه ده یا قچه ده. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې لکه څنګه چې مشرقي نور ادبیات د فن او هنر نه ماورا په ذاتي خوښیو ناخوښیو اډانو، دغسې پښتو ادب هم په تنقیدي توګه ډېر کوټلې نه، بلکې دا ویلی شو چې د اردو نه کم سفر کړی او ذاتي خوښي ناخوښي پکې ډېرې وي، او یا که ووایو چې لا هم دي. نو یو وجه دا هم کېدی شي چونکې ما وویل چې فطرت صاحب ملنګو بینیاز شان انسانو، د تعریف او تحسین طلبګار نه و، او ښایي چې په وروستیو کې د یو مذهبي ګوند سره هم تړاو لرلو. نو د پوهانو نه نظر انداز پاتې شوی دی او یا پاتې کړی شوی دی، په دې اوس نه پوهیږو. چې خو بهرحال زه دا ګڼم چې فطرت صاحب د معاصر کوم عصر کې چې هغه وخت کړلې کوم د هغه چې کومه زمانه ده، په هغه کې یو جدید شاعر و.
کره کتونکي او لیکوال عطاالله جان مشال رډیو ته وویل چې په شانګله کې د حافظ الپورۍ نه پس د شاعر په توګه د نقیب احمد فطرت نوم یادېدو.
نقیب احمد فطرت د پخوانی ریاست سوات د شانګلې د سیمې یو ډېر نوموړی شاعر وو، او رښتیا خبره دا ده چې د پخوانی ریاست سوات د شانګله پار په سیمه د حافظ الپورۍ نه پس کچا د یو شاعر په نوم باندې ډېر نوم پیدا کړی وو، نو هغه نقیب احمد فطرت صاحب وو. حال دا دی چې بیا وروستو ډېر ښه شاعران په شانګله کې پیدا شو، خو د یو وخت پورې بس همدغه دوه نومونه د شانګله پار په پښتو ادب کې یاد وو، یو د حافظ الپورۍ او بل د نقیب احمد فطرت صاحب. نقیب احمد فطرت چې و نو د ځوانۍ صدور په مردان کې تیر کړو، اول ته د ادبی ټولنو سره فعال کردار پاتې شوی و. د هغه وخت د مردان اصلاحي ادبی ټولنې جنرل سیکرټر هم پاتې شوی و، او د غزل د لویو لویو شاعرانو سره یې ناسته پاسته شوی وه. د دې سره سره فطرت صاحب چې ونو دی د مردان نه د وتونکي او ورځني اخبار قیادت د پښتو برخې د مرستیال مدیر په حیث باندې نیم ځمداري تر سره کړی وي، او دا هغه وخت د پیښور په پښتو اخبارونو کې په بیلابیلو موضوعاتو چې خاص کر پای کې طنز او مزاح او داسې په ادبي موضوعاتو باندې په یو فرضي نوم غضب خان باندې کالمونه هم لیکلي وو. دغه کالمونه چاپ نه دي او هغه وخت کې چاپ شوي دي په اخبارونو کې، خو بیا وروسته په کتابي بڼه باندې مخې ته نه دي راغلي. نو هغه کې د ده زیات کالمونه چې وو هغه داسې په ادبي حوالو باندې او داسې د تنقید په حواله باندې د طنز و مزاح په حواله باندې کالمونه چاپ دي. د هغه په غزل کې هغه پوخواله هغه نزاکتونه هغه ټول خوبه موجود دي کمی چې د مردان د نورو شاعرانو په غزل کې موجود دي. په بنیادی توګه باندې مونږ داسې نشو ویلای چې د فطرت سره د شاعرۍ کم رنگ ډیر زیات واضح دی، ځکه دغه موضوع ډیر خواره واره دي او داسې ده چې هغه په خپل ژوند کې په سیاسي عوالم زه داسې محسوسوم چې وخت په وخت باندې په هغه کې بدلون راغلی دی. د مردان په دور کې داسې ښکاري چې هغه د دغې خپلو قامپالو او بیا د ترقی پسند ملګرو نه متاثره او وروسته بیا چې کلي ته راغلی دی هغه ښي لاس د پارټو د مذهبي ګوندونو نه متاثره شوی دی او بیا په باقاعده توګه د هغه په شاعرۍ کې هغه رنګ ښکاري چې هغه د سور انقلاب په ضد باندې، د لینن په ضد باندې، یا د افغان جهاد په حق کې بلا نظمونه لیکلي دي. نو داسې مونږ د دې تعین نشو کولای چې هغه شاعرۍ کم رنګ چې دی هغه ډیر زیات واضح دی. البته دا خبره ډیره په وسوخ سره کولای شو چې غزل ښه پوخ غزل دی او د بیان انداز یې ډیر زیات ښکلی دی او کم خیالونه چې راوړي دي نو هغې په ډیر ښه انداز باندې شعر کړي دي. دا یو شعر به زه تاسو ته ووایم چې مایوسي مې د پښتون ایمان توهین دی، په راتلو مې د سپرلي محکم یقین دی.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو سوا دمه کو او سندره اورو.
I'm not afraid.
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت په اړه خپل پروګرام ته دوام ورکوو. د نقیب احمد فطرت ملګری شاعر او د حافظ الپوری پښتو ادبي ټولنې یو مشر غړي فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت د شانګلې ادبي اتل دی.
راشد خټک صاحب، ستاسو او د مشال رډیو ډیره مننه چې تاسو زمونږ په اتل باندې نن لږه خپل خبرونه کوي، او زمونږ د اتل نقیب احمد فطرت صاحب په حواله باندې تاسو پروګرام کوي او د هغې د کار او زیار نه پښتانه خبروي، نو یو نړۍ مننه. دا خو سپړل ډېر ګران دي چې فطرت صاحب په شعر باندې سړی خبره کوي، د هغې په شخصیت باندې خبره کوي. بهرحال په لنډو ټکو کې زه دا ویلی شم، ملګري به پرې خبره وکړي، خو چې نقیب احمد فطرت چې نقیب احمد نوم دی، خدای بخله روستو بیا دا تخلص چې دی نقیب احمد فطرت دی، تخلص دی روستو بیا دی د سیکړی د چې دی فطرت یوسفزی، او یعنی ادبی نوم تخلص په ادبی نوم کې بدل شو فطرت یوسفزی شو. فطرت یوسفزی مونږ وایو چې دا کوم پای شاعر دی، نو دا خود نقادانو خبره ده چې هغه په خبرو کې. بهرحال زما د معلوماتو تر مخه تر څو چې فطرت صاحب سره نږدې پاتې شوی یم، هغه زمونږ زیاته تلی راغلی دی، خدای بخښلی یو ځل تکې تلی یم، هغه ډېر تلی راغلی دی، زه ډېر تلی راغلی یم د هغوی خواله د زده کړې په حوالې سره. به زه دا وایم چې فطرت صاحب به ما ته لا دا نه ده معلومه، ښکاره شوې هم نه ده چې په کوم وخت کې چې فطرت صاحب شاعري کړې ده، نه د هغې دور خلک چې دی نو هغه لږ اندیش شمس القمر او شاعر یامن پیر گوهر او ډاکټر اسرار داسې د دغه مکتب خلک د دغې خلکو سره فطرت صاحب پاتې شوی دی. خو هغه یوازې پاتې شوی نه دی، بلکې هغه دا مردان نه چې ورته پښتانه د پښتونخوا لکنو وایي مردان ته، د دې مردان نه فطرت صاحب د ځان سره غیږه غیږه کشمالی کشمالی د فطرت صاحب د شعري مجموعې نوم هم دی، نو ځان سره بلا رنگونه راوړي دي. د طالب العلم دورې په مردان کې پېښور لاهور کې تیر شوی دی، او په مردان کې هغه یوازې دا نه ده چې هغه په مدرسه کې وو او هغه د مدرسې زده کړې کولې، بلکې هغه په یو ادبي مدرسه کې هم هلته پاتې شوی دی. نو د دغه خلکو نه هغه ډېره استفاده کړې ده، بلکې زه به دا ووایم راشد خټک صاحب که چاته معلومات وي نو په دې اړه خیر دی، زما خبره دې رد کړي، خو چې زموږ په علم کې اضافه وشي. زه د فطرت صاحب په اړه دا وایم د هغې د شعر په حوالې سره چې کله نه فطرت صاحب کتاب چاپ کړی دی، وړومبی ایډیشن وړومبی چاپ چې د کشمالی دی، نو دا په 1908 کې شوی دی. او خو د ده د په هغه کتاب کې چې کوم چاپ دی په هغې کې د هر کلام سره ځای لیکلی شوی دی او سنه تاریخ لیکلی شوی دی، نو هغې کې د یو کال 1908 او داسې 1908 نه چې موږ راواخلو وګورو، نو دی په دې وروستو پاتې سیمه کې په شانګله کې چې نن هم دا په وروستو پاتې سیمو کې موږ د شانګلې ته تورغر خور ویلی شو. دا دوه ضلع داسې دي چې دا وروستو پاتې دي، خو شکر چې په ادبي حوالې سره شانګله وروستو پاتې نه ده. هم د فطرت صاحب هغه برکتونه دي چې له دلته کې خواري دي.
د نقیب احمد فطرت د شاعرۍ د موضوعاتو او اړخونو په حقله شاعر او لیکوال ارشاد خالق مشال رډیو ته وویل.
د فطرت صاحب په شاعرۍ کې د هغوی په کتاب کشمالی کې موږ ته د هغه د شاعرۍ ګڼ موضوعات په نظر باندې راځي او ګڼ اړخونه د هغوی دي. په هغې کې یو څو زه دلته کې ذکر کوم چې د ټولو نه ړومبی لکه څنګه چې د فطرت صاحب نامه ده نقیب احمد فطرت، نو دغه شانتې هغوی یو خوی او خصلت هم فطرت پسند لرو، نو په دغه وجه باندې د هغوی د شعر یو جوت اړخ چې دغه فطرت پسندی ده. هغوی ځای په ځای باندې په خپلو شعرونو کې د ګلونو د سپرلی او د فطرت ترنګینو تذکره کړې ده، او دغه شانتي هغوی په یو پوره نظم د سپرلی تر سرلیک لاندې په دغه موضوع باندې لیکلی دی. دا هم د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ډېر غالب رنګ دی، او هغوی ځای په ځای باندې د سکلي طبقې په حمایت کې شعرونه ویلي دي، تر دې پورې چې هغوی یو پوره نظم د مزدور تر عنوان لاندې لیکلی لیکلی دی او د هغې نه یو دوه شعرونه له تاسو سره شریکوم د نمونې په طور باندې چې ته خبر نه یې خو ای مزدوره خبروم دې ګورئ چې سامراجي نظام د ځان د پاسه ځان نه ګڼي چې ته ذلیل شي دغه دوی ته خپل شباب ښکاري مزدوره ستا وینې دې خلکو ته شراب ښکاري. د دې نه علاوه د فطرت صاحب د شاعرۍ یو ښکاره اړخ د انقلاب تصور دی. د فطرت صاحب په کتاب کشمالی کې ځای په ځای باندې داسې شعرونه راځي چې په هغې کې یوه انقلابي جذبه وي. لکه د مثال په طور دا یو شعر مونږ ویلی شو چې هغه چې لری ښکاري لمر د انقلاب به وي چې هلو ځلو ته د شپې او د سهار ګورم. د فطرت صاحب د انقلابي تصور سره نږدې نږدې د هغوی د شعر یو بل مهم اړخ دی چې هغه مزاحمتي فکر یا مترقي فکر او یا دغه رویه ده چې هغه ځای په ځای باندې ذکر کوي او په دې باندې بلها شعرونه ویلي دي. لکه د مثال په طور دا یو شعر مونږ وړاندې کولی شو چې اوف دنیا د غریب ناروا انتقام، دا بے درد نظام، دا د ظلم نظام. د دې ترڅنګ د فطرت صاحب د شاعرۍ دا هم یو خاصه ده چې هغه د تلمیحاتو ډیر په کثرت سره استعمال کوي او هغه یوازې نه په کثرت سره استعمالوي بلکې فطرت صاحب دا هم د هغوی ځانګړتیا ده چې هغوی هغه تلمیحاتو ته یو نوی رنګ ورکوي. د فطرت صاحب په شعرونو کې مونږ د کوهی تور تلمیح موندلی شو، د سومنات موندلی شو، دغه شانتې د نمرود موندلی شو او یا لکه په دې شعر کې چې هغوی د چنګیز خان د تلمیح څنګه استعمال کړی ده چې بیا زړونه درزیږي او مقتل د مظلومانو ډک سترګې خونخوري دي که لښکر د چنګیز خان وزي. او دغه شان د فطرت صاحب په شاعرۍ کې مونږ ته رومانی رنګونه هم ډېر زیات په نظر باندې راځي. او که زه دا ووایم چې د فطرت صاحب تر ټولو غالب رنګ هم دغه دی چې دغه په شاعرۍ باندې تر ټولو زیات خور دی او هغه شاعري زیاته برخه په دې باندې مشتمله ده او د فطرت صاحب دغه رنګ ډېر ښکلی او ډېر شیرین دی. زه د مثال په توګه باندې یو شعر تاسو ته وایم د هغوی د کتاب نه چې د کشمالو موده چې تیر شي او تره نشي د انتظار لمحې قیامت په لیونو تیریږي. د خدای بخیلی نقیب احمد فطرت صاحب په شعري خوبیانو یا د هغوی په فني ځانګړنو باندې نور هم مزید بحث کېدای شي. مشران شته دی، هغوی به خپل نظر هم شریکوي. زه تاسو نه د فطرت صاحب په دې شعر باندې اجازه اخلم چې د پښتو ناوې ته همزولو ځوانۍ نظر کړلی، صرف د فطرت د ژوند تحفه ورته غزل پاتې شو.
شاعر او لیکوال اظهار احمد اظهار مشال رادیو ته وویل چې د نقیب احمد فطرت شاعري د مقدار له پلوه کمه خو په معیار پوره ده.
د فطرت صاحب د شاعرۍ په اړه به دومره قدر ووایم چې یقینا هغه یو ډېر ښه لیکوال و، یو ډېر ښه شاعر و، ځکه چې د نن نه څلور پنځلس لسیزې وړاندې چې هغه کم شعر لیکلی دی، هغه غزل ته کم رنګونه راوړي دي، کم خیالات یې راوړي دي، کم فکرونه یې راوړي دي، یقینا چې په دې دور کې ورته هم سړی ګوته په خوله پاتې شي. د هغه شاعري که په مقدار کې دومره نه ده، البته په معیار کې هغه زه ډېره ښه شاعري ګڼم، ډېره اوچته شاعري ګڼم. خټک صاحب د فطرت صاحب فن او شخصیت موږ د یو بل نه نشو بیلولی، څنګه چې د هغه فن ښکلی و همدغه شانته کې د هغه شخصیت هم یو ډېر دروند شخصیت و. هغه د انسان او انسانیت د بقا په غم غمجن و، د کرکې او جنگ خلاف و، د امن پلوي و، د محبت پلوي انسان و. د هغه ابتدایي دور ته چې موږ ګورو نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې هغه په اوله کې خ یادو او فعال و، وروسته بیا ورو ورو هغه د سکرین نه دغه شان اوټ شو. نو ماته خو اهمه وجه دا ښکاري چې دغه اولنی ابتدایي دور چې دی هغه په مردان کې تیر شوی دی. مردان کې د قمر رئیس صاحب په صحبت کې تیر شوی دی، د قن رسالی په سوري کې تیر شوی دی. نو دغه محرکاتو چې دغه پن ادبي تحریک ته به ځلا بخله او وروسته هغه چې کله بیا خپل کلي ته راغی نو دلته خو هغه قسم له ادبي بحثونه ادبي بنډارونه نه، نو دغه شانته کې هغه ورو ورو د سکرین نه ورو ورو اوټ شو.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو سوا دمه کو او سندره اورو.
پختونخوا دزړه ټوټې به جوړو، ټوټې پاتمو چې په ظلم بی کتاب ما شومان رابسو بل دی وحشی عذاب ما شومان تبر شل بی وطن بی حساب ما شومان جنت ورتا د خپل وطن کو سیوا جوړو جنت ورتا د خپل وطن کو سیوا جوړو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو دگرانی پختونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو کلو په خارونو کې جرګې بجوړو جرګې بجوړو غم کډپ شات للی تر توري هديري وي چې هر ورځ اختر وي نوروز وي او ميلي وي چې خپل وطن مو باغ وي او خلګي مو پری خوږي وي نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو نور نکي نو بس کلکي اراده و جوړو دګراني پختونخوا دګراني پختونخوا دګراني پختونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو دګراني پختونخوا د زړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو کلو په خارونو کې جرګې بجوړو جرګې
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو فضل رحیم لوهار ادعا وکړه چې نقیب احمد فطرت په ټول ملکن ډویژن کې د جدید غزل لومړی شاعر دی
فطرت صاحب په شعرونو کې چې مونږ خبره کوو د فطرت صاحب په غزل خبره کوو نو فطرت صاحب د خپل کلامونو سره لکه څنګه چې موي هغه تاریخونه درج دي په کشمالی کې نو مونږ ته په دغه دور کې په ټول ملکن ډیویژن کې د جدید غزل شاعر د فطرت صاحب نه بل په نظر نه راځي اوس که ملګری پوه خلک یا غزمونږه اصلاح کوي نو ډیره ښه خبره ده خو تر څو پورې چې د ملکن ډیویژن کې د جدید غزل په حوالے سره خبره کیږي نو مونږ ته بیا داسې شاعر بل په ملکن ډیویژن کې په دغه سنه کې په دغه وخت کې چې په 1918 کې شپېته کې هغه د دې دور غزل لیکلې ده چې نن وته مونږ جدید ویلې شو د مثال په تور د فطرت صاحب دغه وخت ماته یو دوه شعرونه یاد دي چې مایوسی مې د پښتون ایمان توهین ده پر اتلو مې د سپرلی محکم یقین ده آشنا بیا يهودي زلف راخورې کړې راګیر کړې د زونو فلسطین ده دغه د سرګندونه ضرور کول غواړم ځکه د فطرت صاحب نه مې پخپل اورېدلې دي او دا خبره چې ده نو غواړم چې د پښتو طالب علمان او استادانو د فطرت صاحب د دې که حدیثه وته وایو یا وته خوشبختی وایو د ملکن ډیویژن یا د سوات نه بده ونوي چې د دې نه خبر شي هغه دا چې په سوات کې بعد والی سوات په مشرۍ کې جشن سوات کېدو نو هغه کې به دا وي چې د والی صاحب مدح به ویل کېږي او د مشاعرې په ختمېدو باندې په اختتام باندې به شاعر ته یو روپۍ اعزازیه دغه مشاعره میلاوی ده فطرت صاحب وزه طالب علم هم راغلی وم هم دغه مشاعره له لاړه ما چې دغه قصه روانه ده چې بس څوک زینه د والی صاحب مدح وی او قصیدی وی نو زه لاړم زه سټیج مخبل نوم لیکل او په لیست کې نو زه چې کله وختمه نو زه خود دینه نشنه وم نو ما خپل غزل وی په دې مشاعره کې په جشن سواد په مشاعره کې په لومبي زلتل وم دغه د مشاعره د ادبونو نوم خبرو چې دلته خامخه دا ویل لازمی دي نو ما پکې غزل وی هغه غزل ویلو سره ما چې غزل وی را کوښوم نو زما په خوا کې چې څوک ناس مشرانو نو یاغو ماته به چړو کې اته داسې وکړي خپې وباسه کار دی روان کړل یو تا ته چا وی چې دلته کې دا کار کوه غزل وی نو بیا زه تلم نو شومال ته کې غختل می چې زوزم خو وتره ته ډیره بده خبره خبره کړې ده مې چې سکیږي بس کیږي با نو زکه ناس پاتې شوم په خپل ځای باندې. نو بیا چې کله مشاعره ختم شو نو سټیج ته یو شاعر بلل کېدا او هغه وای دا مشاعره اعزازیه ورکول د غروزی. نو وی زمانو مو واغسته شو نو زه ډیر پر رپیدلو قدمونو سټیج ته لاړم. چې لاړم نو علي صاحب زاول خوا ته ونیوم به په ملا منی وټپولم. هغه وخت کې به مشاعرانو ته یو روپۍ ملاوي دا یما ته والی سواد په خپله د یو روپۍ په ځای باندې 500 روپۍ اعزازیه راکړه او پراتلو کې بیا په ملا وټپولم. نو زه چې وکړه خکته خو ما د سټیج نه نو بیا ما ته ناس تو خلکو وی چې مونږ خو یریدو چې تا ته بس وې څه به ونه وای زخه شوله. دا خبره به کوله چې مشرانو راته وی چې دا چیک مونږ ته وخایې چې دا رسو روپو دی. د روپو خبره نه وه خو مونږ دا خبره دی په دې حواله سر کولی شو راشد خټک صاحب چې په سواد کې د غزل په حواله سر چې خبره کیږي نو په سواد کې وړومبی غزل فطرت صاحب په مشاعره کې ویلې ده. دا معلوم تاریخ نه را په دې خو داسې خبره کیږي اوس د دې نه وړاندې که څه شوي نو مشاعره شوي او پکې غزل ویلې شوي. خو زما خیال دی چې هم دغه وچې ناشنا ښکارېده هغه ناستو شاعرانو ته ادیبانو شاعرانو ته چې دا دې څه وکړل. مطلب دا شو چې دې نه وړاندې د غزل د مشاعره کلچر په سواد کې نه و.
اتاولہ جان مشال ریڈیو ته ول چې نقیب احمد فطرت د غزل پشان په نظم لیکلو هم برلاسه وو.
راشد خټک صاحب د نقیب احمد فطرت صاحب بس یو شعری ټولګه چاپ ته د کشمالی په نوم باندې چې په وړمبي ځل باندې په دسمبر 1908 کې او بیا په دویم ځل باندې په جون 2014 کې چاپ شوی ده. دې کې غزلونه دي او د غزلونو سره سره په دې کې نظمونه هم دي. څنګه چې هغه په غزل لیکلو باندې پوره پوره بول لرو دغه رنګ د هغه پابند نظمونه چې دي هغه هم د ډېر ښه معیار نظمونه دي. سم که موضوعات زو سره ډېر زیات د ځینو موضوعاتو سره اختلاف د خپل سیاسي نظر په حواله باندې نه لرم خو د نظم د لیکلو انداز چې دی هغه ډېر زیات خوندور دی. ځکه چې پابند نظمونه هغه وخت کې رواج او شاعرانو به لیکل نو دم په دغه کې ښه پوره هنر لرو او په نظم کې هم هغه هنر ښکاري کم چې په غزل کې موږ ته په نظر راځي. د نقیب احمد فطرت صاحب په غزل کې د رومان رنگ بیا د نورو رنگونو په حواله باندې ډېر زیات واضح دی. دغه د عشق او د حسن مضامین ډېر په ښه انداز باندې بیان کړي دي. زه غواړم چې دا یو غزل څو شعرونه ستاسو سره شریک کړم نو اوریدونکو ته به دغه د غزل د انداز ډېر ښه انداز وشي. نقیب احمد فطرت صاحب په کشمالی کې یو غزل داسې دی چې عقل فکر هوش مې د محفل نه حسینان وړي باتې که یو زړه شي دا هم سترګې د جانان وړي او زړه مې شو دوستانو د مسکا د حادثو نظر اوښکې مې خبر د ورانېدو د ګلې خدای که په قیامت کې د مظلوم نه ثبوت غواړي نو ستا د لیونۍ به ورله دا سیری ګریوان وړي او تنده ستا د مینې په پیالې او جام ماتیږي نه ځکه نن ساقي د میخانه ټوله رندان وړي او ستا د جدایۍ یادونه ستا د ښکلي مخ ارمان بیا دغه انعام دی د محفل نه غزل خوان وړي لوټ شوه د فطرت د ارزوګانو قافله په لار ټوله خزانه ستا د یادونو قاتلان وړي.
فضل رحیم لوهار وویل چې نقیب احمد فطرت د والی سواد په غوښتنه د استاد په حیث کار کول قبول کړي وو.
بیا د دې نه داسې وشواله د دې مشاعرې نه وروسته فطرت صاحب خبره کوله چې زه زما د والی صاحب سره دغه خواهش د والی صاحب خواهش دا و چې ما سره یې تعلق جوړ شي. نو بیا چې زه مدرسې ته لاړم بیا ما ته سوال جواب وکړو چې ته راشه. موږ سره دوه ځای نوکریانې دي یعنی پوسټونه دي یو په فارس کې دی او بل په استاذۍ کې دی اوس ته غوره کړه چې ته پکې کوم اخلي. نو د فطرت صاحب ووی چې ما ورته ووی چې زه به استاذي والم ځکه چې دا زما فیلډ دی. دا دې د فطرت صاحب ادبي خدماتو چې نن یې شکر دی چې هغه کشمالو او خوشبو چې موږ ورته ویلی شو نن په شانګله کې که مونږ ویو چې غزل لیکلی کېږي یا جدید غزل لیکلی کېږي ډېر غزل لیکلی کېږي نو د دې په شا باندې زما دا خیال دی چې د فطرت صاحب د کړاو هغه رنګونه دي د کشمالو خوشبویانو کې زمونږ د ملګرو بلکې تر ډېره ډېره حده پورې تر لرې لرې پورې د کشمالو هغه دي برکات دي چې دلته کې غزل لیکلی کېږي او پښتانه خوښوي هم.
اتاولہ جان وویل چې د نقیب احمد فطرت غزل او نظم دواړه رواني او پسدوالی کې ډېر ښکلا لري.
دغه رنگ دغه پابند نظمونه جدین او پاغه کې سخه ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دغه په افغان جهاد باندې یا د ترقی پسندۍ پر ضد باندې او دغه مفکوره پر ضد باندې خو ځینې نظمونه هغه داسې چې هغه ډېر شاهکار نظمونه دي، لکه د یو شاعر او لیونی په ادیره دا نظم په شپږ اتیا کې هغوی د پیزر پورۍ په مزار په یوه مشاعره کې ویلی دی. ډېر خوندور نظم دی که تاسو غواړئ زه به د هغې یو بند وس تاسو سره شریک کړم. تاسو به د فطرت صاحب د نظم لیکلو انداز هم پډاګه شي. دغه نظم داسې دی چې دلته بې شماره بوګنېدلې شان خیالونه وده، دلته سه ډېرې حادثې او ارمانونه وده، سه لړزېدلې احساسات، سه لړزېدلې افکار، سه ارزوګانې ودې، سه د وخت دردونه وده. یوه مستي وده ده، دا د دریاب شړنګ وده دی، دلته شاعر وده دی، دلته یو ملنګ وده دی، دلته زما د دنګو غرونو د بادشاه مدفن دی، دلته زما پښتو غیرت او زما روح او تن دی، دلته زما د یوسفزي او سنظمت وده دی، دلته زما د پښتني فضا سمسور چمن دی، دلته وده مې د پښتو د لوی رومي خوبونه، دلته فکرونه د سادي او د جامع خیالونه. راشد خټک صاحب په مجموعي توګه موږ دا ویلی شو چې نقیب احمد فطرت صاحب د خپل دور یو ډېر ښه شاعر دی. هغه د شعر رموز او په دغه حوالو باندې ډیره پوهه لري، د بیان انداز ډیر زیات ښکلی دی، ساده کلیوال او داسې هیڅ مشکلات نه لري، یو عجیبه سادګي او رواني شعر لري. نو بس که د مفکورې نه علاوه موږ د هغه د شاعرانه حیثیت تعین کو، نو یقینا چې د سوات په شاعرانو کې یا د پښتو د غزل او د نظم په شاعرانو کې نقیب احمد فطرت صاحب یو جوت مقام لري، او تر ډیره به د هغه د شعر په برکت باندې د هغه نوم ژوندی وي.
د مشال رډیو ګران اوریدونکو، سوا دمکو او سندره اورو.
دا ژوند زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې په بلو بلو لاړو دا سلاف او مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا جون زمون تیریږي په دنیا خاورې خزلې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې په بلو بلو لاړو دا سلافو له مسلکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا کی خخی گو خلق و سی پاسمان خیریش کا ہر سمرا پدو آیا دوزان اول حجت رواو اس محتاج د جہان تخورو تخزل شان پراتیو پڈیران تخورو تخزل شان پراتیو پڈیران تیری گی پ دنیا مو زندگی پ غم لڑلی چ دا ولے دا ولے دا ولے دا ولے حکمت دین ہی سوا مونگا وہ گڑ لس پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا سپوهن شود ژوندم په سوداو ځان تیار کوی کی اوسو نا خبره چند خان تاریخ رات په پانا پانا وای فاتحان چیزان ته فکر وکړو شکست خرو په هر میدان چیزان ته فکر وکړو شکست خرو په هر میدان محکوم داس کوم یو چې خورا کرپ نا ولې چې دا ولې دا ولې دا ولې دا ولې زمون هر خبره نغوسیږي بیٹو پکانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا
رسول باندی مان لرو محکم منزونو پا نفلونو یو دش پی رزی اڑم رکات بپکے پاتی ران نشی پا قسم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم پا حجو پرو جیو لیو بلا مقدم خوبیا ہم دا غمش پی مپخا دے نشو بدلی چی دا ولی دا ولی دا ولی دا ولی جوان پا ہر ڈگر کی ورور دورو رکھ وکر کانو دا زکا دا زکا دا زکا دا زکا
سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو فضل رحیم لوهار مشال رادیو ته وویل چې نقیب احمد فطرت په اخیری عمر کې لګ نهیلې شوی وو
البته یو خبر ضرور کول غواړم چې فطرت سبو د نولس سوا وات یا نه را پدی خوا پدی پینزه درش کاله یا سلور درش کاله یا شپک درش کاله ارس عمر چده پدی عمر که اغا دیر مایوس شوه ده ده ادبی دنیا را زکر چی پدی عمر که اغا ده وست چی ده اغا کم کشمالی چاب شو زیادین یوسف زی پاک ده اللہ پاک خواد و آباد لری اغی پا مرست بندی ده اغا کشمالی بی مدیشن چاب شو پدی ایڈیشن که صرف سلور سلیخ مخونا چی دی نو آغا فطرت سے با تخلیق ام طول دا دی منظوم تخلیق ها نصر آغی نلی کسی واد مخالونا او چکل پا داغا کیو پا مردان کیو نو حال لیکلی دی اخبارونو که اخبارونو که بای لیکل کولو دل تا بی آغا پا نصر کار نده کرده نو داغا طول تخلیق چی پاتی شوی دی پا پینزو در شکالو که نو آغا سلور سلیخ مخونا دی چی اضافه سر پا کشمالی که چاپ دی
د نقیب احمد فطرت د سیاسي نظمونو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې عطا الله جان مشال رډیو ته ویل
راشد خټک صاحب ما مخکې ذکر وکړو چې په ورستي وخت کې یا د خپل ژوند په دویم پړاو کې فطرت صاحب بیا داسې د ښي لاس د مذهبي ګوندونو د جماعت اسلامي سره د هغه اپلیشن و نو دغه د هغو د مفکوره هم هغه مخ په وړاندې په خپله شاعرۍ کې وړلې ده لکه په خپل کتاب کشمالی کې هغه د افغان مجاهد په نوم باندې یو پابند نظم لیکلی دی چې داسې د مربع نظم په شکل کې دی د الحاد تورو تیارو کې د آزاد ژوند مشالونه دا زما غازیان ملګري دا زما د سر ګلونه ننګیالي زما د قام دي ننګیالي زما د دین دي خپل کورونه یې پرېښو دي سور سامراج ته دیوالونه زما سر ترېن قربان بان شاہ آزادی دا دوی منزل دے کا غازی دا فلسطین دے مجاہد کا دا کابل دے او بیخی دا رنگ پا یو بل نظم زمان ملگر کم دا دا غی مفکوری یو قسم تبلیغ کئی نقیب احمد فطرت سے نو زبای دا یو بلا سو تاوی اما چی دا ماخام گریوان تار تار کئی سپین سہر تین بہار کئی دا لینن پر کٹ تا کڑا دا خپل ملک نوار پسر کئی امامان دا قافلو شئی پا قامونو کے خوارا شئی دا اسلام دا لوڑ پیغام نا دا اودز وانان خبر کئی دا نغمہ دا عشق و مینی دا آواز دا اخوت تے اے زما ملگرو دا پختو دا او دا پت تے
دا نقیب احمد فطرت دا شخصیت پا حق لا فضل رحیم لوہار مشال رڈیو تا ویل
فطرت سے مو پا شخصیت پا والا تا سو خبر اکڑا نو دا غیا دا خو یو کتاب الوستل دی تا سو تاری فطرت سب شخصیت زن لکتاب دے اغا شفیق پلار مخلص دوسو اغا د خپل الواد لپاره ډیر څه کړی دي بلکې داغه کا شرزه چې شبیر داغه سره د پلار او د زوی تعلق په ځای باندې د دوستانه تعلق بیا داغه بل ځای سجاد اوس هم شکر دی په د فطرت صاحب د انسانیت رنگونه د هغه په الواد باندې اوس هم خوره دي چې هغه د خپل هغه دواړه سجاد او شبیر دا دواړه چې فطرت صاحب زامنو نو دای د خپل د پلار د ملګرو دومره احترام کوي چې سړی ته فطرت سے بغا کمه ډیر نه محسوسیږي د فطرت سے بغا زه چې دین هغه شړ نه شو چې فطرت سے بلاړو دا غوی د دوستانو د فطرت سے د ملګرو د تللو تلو راتلو زه ورک دی نو د سیم نه دا هغه بچی چې دین هغه د خپل د پلار د ملګرو سره هغه تعلق لري کوم چې سره فطرت سے خپل ژوند کې لرو زه خو ډیر کشر یم دا هغه د زامونو په عمر کې یم خو من سره ذاتی چې دا کوم تک را تک شوی دی تر اوسه پورې مینا را کړی دا مونږ دومره ډاډ کړی یو چې مونږ وایو چې فطرت سے مونږ له حوصله را کړی دا مونږ دا ډیر په ډاډ ویلی شو چې فطرت سے مونږ له ډاډ را کړی دی مونږ له حوصله را کړی دا نه ستړی کېدونکی مبارز فطرت سے هغه په ادبي حوالے سره مو سیاسي حوالے سره مو چې هغه یو لوی مبارز ورته مونږ خپل وایو، مونږ ته خپل اتل وایو، هر څه چې ورته وایو دا په کم دی. نو فطرت صاحب د الله پاک خوب خید خپل خاور سره خدای بخله، فطرت صاحب پوهیده چې روري څه ته وایي، دوستی څه ته وایي، او دا پاللې کیږي څنګه. زما خیال دی په دې حواله سره د فطرت صاحب ژوند چې دی نو هغه ډیر خور ور دی، او داغه د ژوند او په ژوند کې داغه د عام خلکو سره د تعلق رنگونه شي نو هغه پیکه نه دی پاتې شوی. د فطرت صاحب د انسانیت هغه منه خبره کول، د فطرت صاحب ژوند باندې خبره کول نه غنم چې زه به داغه حق ادا کوم چې فطرت صاحب څوک څنګه سړی او څنګه شاعر او هغه هر چا منلې ده.
د نقیب احمد فطرت زوی شبیر احمد د هغه د خویونو شخصیت او ناچاپه شاعرۍ په حق له مشال رډیو ته ویل.
جی دا بابا یو کتاب 1987 کې پرنټ شو، هغه بیا ختم شو او سکل موږ بیا پرنټ کړ دے. نور د شاعری هم شته چې هغه محفوظ پرته ده، خو سکل چې کوم کتاب موږ پرنټ کړو هغه زوړ کشمالی او نوی کشمالی د دې ترتیب او تدوین بابا پخپله کړو، خو سب موږ پرنټ کړو، په دې کې نوی حصہ هم شامل ده. جی او نور هم بلا شاید شي مواد موږ سره شته چې هغه پرنټ نه دي. جی نثر نه راځي چاپ او صحیح صحیح موږ سره محفوظ ده. بابا ډېر لوی د قدر خاونو، موږ سره داسې رویه نه ولا کده پلار، زما سره خصوصي په ځان منو کې داسې رویه ولا کده یو مرګري، او څنګه زموږ استاد هم یو انتهائی مشفق ډېر ښه او رښتینی قابلیت پلحاظ سره ډیر روستو شل کال شانتی حجازی صاحب دل شانتی اور ہم در سے قدر نہ ہوں پدی وجہ نہ لکه بابا یو شعر دی کنه، په فطرت خپل کله ناشنا لګي سکنه پیجنی مخونه ټول کاغه واګی دي چې کوم سر ته ګوري. نو هغه تم د دې خبرې احساس چې دا خلک چې دې سره داسې خلکو قدر نشته. بل شی دی فطرت سکون پکې د زړه چې مومي چم د جانان لخپل کور خده. نو داسې معلومېده چې بابا دل کې خوشاله نو او نو په دې خبره نو خوشاله، او بهر څومکې د هغه قدر عزت ډېر زیات و. لاغې مین وجه دا وجي چې بهر ډېر لوی لوی خلکو ډېر مشران بابا مزوری او بهر ځای کې وجي په ملک کې او ملک نه بهر و، په بره پختونخوا کې او په کوزه پختونخوا کې د بابا مینوال چوډې زیات و، او رابطې به کې دي خلک بدل ته راتلل، او دې وجه بهر بابا قدر ډېر و. دې وجه بابا دغه چو دلته کې او ذکر چې نه کېدنو مین وجه دغه و چې دغه خلکو سره رابطې رو رو کټ کې دي، او څه غمونه تکلیفونه مصیبتونه هم په بابا راغلي. دغه وجه بیا بابا به داسې ډېر تعلق نه ساتو بهر. او لکه بابا یو شعر دی وی، ستا د فطرت ځواني شوه داسې تیره څنګه چې موده د کشمالو تیره شوه.
د مشال رډیو د دې پښتنې په جواب کې چې دی پخپله هم شاعري کوي کنه، شبیر احمد وویل.
هو ما ډېر لیکلي کړیو جی، هو بابا ته هم نو خودلی، او د دې ذکر ما ضیا الدین یوسف زیات کړو په 1997 کې. نو هغه بیا ما ته ته زما خواله زه راځه هفته کې دوه ځلې راځه، زه ما دې کې سبق کوم زه ته نږدې وم، نو ما یې زه پکې ساتنه رهنمایي واخلم. خو بیا داسې سهارات راغله چې ما چې څوم لیکلي وو هغه ما ټول بیا وسېزل، او د هغې نه بدې خو ما بیا لیکل نه دي کړي. شوق مې کېږي چې ولیکم، بس دعا راته کوي، او بابا په شان لیکلي مونږ نشو کولی. جی
د مشال رډیو ګران اوریدونکو، سوا د مکو او سندره اورو.
مینا کے یم یارا خراب خراب جن میں بغیر لتارا نشوی درمان زری زری زرمی درتا نشوی درمان زری زری زرمی یہ ماتا ون پسان زری زری زرمی یہ ماتا ون پسان زری زری زرمی زری زری زرمی زری زری زرمی
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د شاعر نقیب احمد فطرت پاړه خپل پروګرام ته دوام ورکو د نقیب احمد فطرت ته ګمنام پته کېدو پاړه فضل رحیم لوهار مشال رډیو ته ویل
فطرت صاحب په حواله سره دغه ملګری خبره کوله چې د کله جمعات ته لاړ نو ده داسې شو چې د بیان نه دراوته مطلب دا چې د کله د نېشنل پارټۍ نه د پښتنو د قومي ګوند نه چې کله د جمعیت اسلامي ته لاړو نو د بیا د بی توروم د شو چې لګ پس شو او د دې په شاخ زما خیال دا نه دی چې نظریاتي وجب وي چې فطرت صاحب پس کو دا هم نه دا غین اوست چې ماغه شیرونه لیکل دین هغه کې باقی دا خپل رنگ دی او هغه رنگ متاثر شوی د فطرت صاحب د شیرونو نه دی په هغه سره په نظریه د بدلولو سره هغه رنگ د شیر رنگ نه دی متاثر شوی بهر حال دا چې فطرت صاحب ک خلکو یادو نو بشک چې یاد کړی دی خو په دې کې چې نه یادو او رستو رستو کې نو داغه کې داغه په شامه نه دا و چې فطرت سبو لکه چې نن څنګه کیږي یا موږ ته اشاره وکړو هغه دا چې فطرت سبو داسې نه غوښتل چې زه دې یو پروګرام لاله شمه زه دې چا سره مرکه وکم دا د فطرت سبو فطرت نه و چې خامخه دي زه کله زما زشته او کنيشته خو چې زه دې دغه محفل کې غړونو کما فطرت سبو خپل عزت په خپل کړی دی یعنی خلکو ولسم عزت کړی دی نو ټیک خبره ده کړی دی خو فطرت صاحب د خلکو نه زیات خپل عزت په خپل ساتل دی هغه داسې نه دی ګرځېدلې لکه چې هغه زه کتلې دی او تلې دی نو ما وته مې ورځي داس تاسو چې کوم سوال دی دا سوال ته ما وکړ ما ورته دا خو ډیره ګرانه ده فطرت صاحب ځکه چې دومره کار تاسو کړی دی او موږ دا ولرو چې تاسو په ملکن ډیویژن کې د جدید غزل شاعر یا شاعر یې دا وخه دا کې تاسو په محفلونو کې نه او نه ځای وته نو دا خو تاسو په حیثیت باندې شخصیت باندې دا به تاسو رکاوی طرف ته وړي نو هغه راته وویل چې رښتیا خبره دا ده چې بالکل مزړه نه غواړي چې زه په ادبي محفلونو کې شریک شم خو ته زورور سړی بس قلاریږي نو هغه زما خیال دی چې ما کله ورته ما ورته سوال جواب کړی دی ما به ورته کلک سوال جواب وکړو چې زه په انتظار کوم په دې محفل کې نو یو شپږ اتو محفلونو له موږ راویستلی دی شنګلی ملګرو فطرت صاحب ته احترام لرل دې کې شک نشته دا نه دا چې فطرت صاحب قدر نه دی شوی یا فطرت صاحب روح دې مونږ ته دا شعر وایي چې قدر نشته د حافظ پالپوري کې یا دې مونږ ته زموږ زمير دا شعر وایي داسې نه دا فطرت صاحب قدر شوی دی او ملګری خپل تلي راغلي دي فطرت صاحب قدرول دي البته دا چې څنګه پکار ونو هغه قدرونه هغه سي قدر د فطرت صاحب په شان لکه بالکل نه شوی دا غي مجرمان مو ټول یو زمونږ حافظ الپوري پښتو د بیټولنه او زمونږ هغه ادبي ملګری چې هغه په خپل شاعران نه دي او زمونږ سره ناس پاس دي زو غنم چې مو مجرمان یو چې دا فطرت صاحب په ژوند مونږه فطرت صاحب نه دی نازولې خدا دا چې بې قدری ولوم مونږ نه راکړي مناسب دومره کړی دا چې څومره چې موږ ملګرو نه کېدې شو او څومره مینه ورکولې شو نو ورکړی د خود فطرت سه دومره مینه ورکول پکارو چې هغه ډیره وي نو هغه ډیره مینه ورکول چې موږ پاتې راغلی یو موږ خپل زمیر ته هم ملامت یو موږ د فطرت سه روح ته هم ملامت یو او موږ یو قامی شاعر ته موږ خپل قامی شاعر وایو هر څوک دا سم نه راځي موږ وته پړیو د هغه روح ته هم پړیو ملامت یو ورته داغه قدر چې څنګه په کار واغسی نه ده شوی خو بې قدری هم نه ده شوی او خدای دې وکړي چې د فطرت صاحب د مرګ نه وروسته هم فطرت صاحب نازولې کیږي ځکه چې شاعر همري نه تاسو ته پته ده فطرت صاحب وسم زموږ په فکرونو کې ژوند دی د پښتنو په فکرونو کې ژوند دی او ژوندۍ خلک هر کله نازولې کیږي نو موږ به کوشش کوو چې دغه ګیله که د فطرت صاحب روح رانه کوي نو ان شاء الله دغه نه مخکې مخکې دغه نه وړاندې موږ دغه ګیله ختم
نکیب احمد فطرت په جولای د میاشتې په اومه نیټه په کال 2000 کې په حق ورسېدو او په خپل کلی کوټکی کې خاورو ته وسپرل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
نور کسی سے کبھی خوبست زمان خوخ دے.